افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مرغومي اجد 14 د جنوري 15. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت. یو راپور هم خبرو اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی او دوړو لوریو پر یو بل بیا لفظي گزارونه کړي دي. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع سوي او په وروستي مورد کې په طبي انستیتیوتونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړي. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. اټکل کېږي چې له نن یکشنبې څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخني ډیره سي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفي 14 او لوړه منفي 8 وي، خو د پنجشنبې په ورځ به دا درجه منفي 22 او لوړه منفي 10 وي. په بامیان کې به نن د حرارت درجه منفي 13 او لوړه منفي 9 وي. او په میدان وردګ کې به نن منفي 14 او لوړه منفي 15 وي. د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د ناڅاپه سړېدو احتمال سته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د پنجشنبې تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هیواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډیره سړه سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي او دغه لار له پرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي ته رسېدلې او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده. حق شناس لیکلي چې د واورې له پاکولو وروسته که د واورې شوېدو خطر نه وي دغه لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل کیږي. هغه له خلکو او چلوونکو غوښتنه کړې چې د دغې لارې د وضعیت په اړه د ټولګټو وزارت له رسمي سرچینو اطلاعات تعقیب کړي، لازمي سپارښتنې په پام کې وساتي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان ویلي خلک دې د سفر پر مهال د ژمي لازم تجهیزات له ځانه سره ولري. د ایران د کورنیو چارو وزارت سلاکار وایي چې په تیرو دریو کلونو کې 3 میلیون افغان کډوال له ایران څخه ایستل سوي، خو په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له کبله بیرته دې هیواد ته ستانه سوي. نادر یار احمدي وایي چې د کلک هوډ په نتیجه کې به له ایرانه د افغان وګړو د پوره وتلو شاهدان ووسو. احمدي افغان کډوال په دوو برخو وویشل. د هغه په وینا یوه ډله افغانان په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد لري چې د روغتیایي برخې شاوخوا 200 تنه متخصصان چې په ایران کې کار کوي له همدې ډلې دي. خو د دې ایراني چارواکي په وینا دویمه ډله هغه غیر قانوني کډوال دي چې د افغانستان د جګړهییزو شرایطو له کبله یې دې هیواد ته پناه وروړي. شغلی احمدی وایي چې حکومت به د محدودیتونو په لګولو سره د غیر قانوني وګړو ستونزه حل کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونه او 100 زرو اوړي. د دې سازمان په وینا همداراز له 2 میلیونه ډیر افغانان اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. د یو بل خبر له مخې د ایران د سراوان د سرحدي سیمې پولیسو یو چارواکي په دې سیمه کې د 115 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د 14 ورځنی مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کاواک اوربند د دواړو لوریو له جګړې وروسته د نومبر پر 28 منافیسو، خو دواړه لوري یو او بل د اوربند په ماتولو تورنوي. شغلی قاسم پرون ویل موږ اوربند ته فرصت ورکوو چې عملي سي او زغم هم لرو، په هغه ټینګار وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې دوی به شپېته ورځې انتظار کوي. متحده ایالتونه حزب الله چې د سیاسي فعالیت تر څنګ پوځي څانګه هم لري د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په خپل تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل، لبنان، فرانسې، امریکا او د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو د استازو په ګډون یوې کمیټې ته د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند څارنې دنده سپارل سوې ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د 950 کسانو د وژل کېدو او له 270 د ډیرو نورو کسانو د چپی کېدو خبر ورکړی. اسرائیل د غزې پر تړنګ دا حملې وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د 2023 لدې کال د اکتوبر پر 1 ناڅاپه پر اسرائیل برید وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته چې له خپلو کورونو 6200 کیلومتره لرې په جګړه بوختې د مرګ ژوبلې زیات راپورونه ورکول سوي دي. زلینسکی تېره شپه په یوه ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمې مخانوفکا کلی ته څیرمه د روسیې پوځ د شمالي کوریا د اجیرو سرتیرو او روسي پراشوټ بازانو یو کنډک له لاسه ورکړی دی. دغه راپور په بې پرې ډول تایید سوی نه دی. په یوه کنډک کې که بیلابیلې پوځي برخې شاملې وي، له 300 څخه تر 1000 پورې پوځیان وي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېدی چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. افغانستان د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د رحمت شاه د 139 او د عصمت عالم د 46 ناسوځېدلو منډو په مټ د اوو لوبغاړو په زیان سره 291 منډې وکړې، او نن به د دویمې پاڼۍ له بشپړولو سره د زیمبابوې سیالي لوبډلې ته د منډو هدف ټاکي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 155 او زیمبابوې 233 منډې کړې وې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي سوې وه. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی او دواړو خواوو پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون او په خپله شهباز شریف د جمعې په ورځ د پاکستانی طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د دوام خبرداری ورکړ، او په ځواب کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د طالب جنګیالیو د ځوابي برید ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رانا ثناءالله پرون وویل پاکستان دا حق لري چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. ښاغلی ثناءالله له سما ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته چې آیا پاکستان به د افغانستان په خاوره کې ځمکني عملیات هم وکړي که نه، په ځواب کې د ده په وینا د دهشتګرو پر ضد د پوځي عملیاتو د دوام خبره وکړه. هغه د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا عملیات به د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې کیږي که نه، وویل د پاکستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو په اړه خو هیڅ شک نشته، خو ښاغلی ثناءالله د کرښې بلې غاړې ته د عملیاتو په اړه په څرګندو ټکو د هغو نړیوالو قوانینو یادونه وکړه چې که یو هیواد ته د بل هیواد له قلمرو د برید ګواښ متوجه وي یا د برید تیاری روانې وي، نو لومړی هیواد دا حق لري چې د ځان د خوندیتوب لپاره هلته عملیات وکړي. د ثناءالله له څرګندونو مخکې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ پوځي برید پاکستانی طالبانو ته غاښ ماتوونکی ځواب وباله. هغه د خپل حکومت مخالفان خوارج وبلل او پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم واخلي ویل د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي تر شا بهرني لاسونه دي. ښاغلی شریف وویل چې د دې ډلې د پوره له منځه وړلو وخت را رسېدلی دی، او ژمنه یې وکړه چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات به روان وي. د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په یوه وینا کې چې پرون پر ایکس شبکې خبره شوه دې ګواښونو ته تند ځواب ووایه.
زمونږ په گاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغرور دي، وایي چې امارات خو نو زمونږ په مخ کې هیڅ هم نه دی، موږ خو داسې سلاوې لرو. خو بیا هغو ته مونږ دا خبرې کوو چې که تا په میزایل باندې احمد محمود مخی ده نو موږ سره هغه احمد محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نوم ښیي، بابر دې نوم پېښی، ابدالي دې نوم پېښی. زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو غټ ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده. هر یو یې به مې اټوم دی که له دې سرحد نه پنځه د محمودو د ابدالي و د بابر زمن در علاقو بیا به دې په بحر هند کې هم څوک نشي ټینګولی.
که د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړکیچ لوی شي څه به پېښ شي؟ د چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي چې طالبان پر مختللې وسلې نه لري او ښایي ونشي کولی د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ورکړي، خو د هغه په وینا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکیچ به لا زیات شي. ښاغلی شمس پاکستانی طالبان او بلوڅ بیلتونپال د مثال په توګه یادوي او وایي چې پاکستان هغوی مات نه کړل نو طالبان هم نشي ماتولی، خو ښاغلی شمس په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکوي چې افغان طالبان دې نه همکارۍ ته نه اړباسي.
تر اوسه خو افغان طالبان د پاکستان سره همکار دي او د دوی چې څه وس کې دي هغه مرسته د پاکستان سره کړې ده. البته ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ منځګړتوب کړی دی. که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي. که دوی چیرته عدم همکارۍ ته اوړي نو د دې امکان زیاتیږي چې لاندې صفوف یا د ټي ټي پي خواخوږي چې دي په قبایلي سیمو کې د هغوی لخوا په پاکستان کې بریدونه زیات شي او په پاکستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي.
د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ دا نندرې وروسته له هغه راپورته شوې چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د مرغومي په څلورمه نیټه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري وکړه او ویل چې په دې حملو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مرکزونه په نښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت ویل چې په دې حملو کې وژل شوي له 500 ډیر کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ملکي وګړي دي. له دې بمباري وروسته څو ځلې په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
او سم یو بهرنی مسئله، د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د سوریې د هوایي چلند چارواکو ډاډ ورکړی چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو څخه په دمشق او حلب ښارونو کې د الوتنو هرکلی ته چمتووالی لري. سوریې ته ملکي الوتنې په تېره ډسمبر میاشت کې د بشار الاسد د رژیم له پرځېدو وروسته ځنډېدلې وې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سوریې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتي خبری آژانس د سوریې د ملکي هوایي چلند ادارې د لوی رئیس اشهد السلیبی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سه شنبه په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه دې هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. ښاغلی السلیبی وویل موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکوو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي، نو ځکه دا هوایي ډګرونه به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلي لپاره چمتو وي. سوریې ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بېلابېلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاوو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې لا له مخکې پیل شوي دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سه شنبه په ورځ بیا پیل کړي. د پنجشنبه په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې 15 کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سه شنبه له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې درې الوتنې ولري. یوه قطري چارواکي تیره میاشت فرانس پرس آژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس د خبریال د خبر له مخې د دسمبر په 8مه د بشار اسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د دسمبر په 13مه له دمشق څخه په لومړۍ الوتنه کې د حیات تحریر شام ډلې مشر احمد الشرع چې اوس مهال د سوریې واکمن دی د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی په خجنه وباندې پسی برخه کې د دوه کلونو زده کړو له بندې د لوسخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په وازی له خجنه و ډاکټرانو څخه پرته د خجو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای.
موږ زرانه ډاکټر ولی ګره هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري دا به ټول ورته ویل کنه نو س داسې وی چې مشکلات ډیر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا به هیڅ وانه ورو موږ تشخیص ته نه رسیدو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروسته کې بیا په سی برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوی دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ ناهیلي شوی دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوی وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دی اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري په سی برخه کې خځینه ډاکټران نه وي دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته لغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکترانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف لکان پورې چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټ نه شي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سلیونیم سل به څومره تا ته ګټه وکړي. او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د کار زمینه نه ده، مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو کوی د دینم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ورې خواه د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړهخه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برګ چې خوځو خپل ځان لپاره خپل لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي.
یو بل افغان ځوان نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي زورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کو، هغه څه اوس موجود نه دي. د دوی کالونه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې، یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه قدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتان به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او بیا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې مېرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو، په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو، نو د خلکو هغه هیلې امیدونه ډېر راغړېدلی، ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زمونږ استاد ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ځنه نه وي. زه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپل مېرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وي، خلکو تخصص کړی په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پېښېده. دغه زما خپل مېرمن اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی په پنځم سمستر کې، هغه پاتې شو کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې، چې هغه پې بند شو. ډېر نا امید دي ټول، ځکه چې خزینه ډاکټر چې ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپینګیری نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نا امید دي، ډېر ناهیلي دي. لنډ خپل زخپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیتګي کې چې دغه دوه کلنو انرژي غشپه ماته د کور نه زنګ ولا زمو کور په نګرار کې ده، په کابل کې هم دلته چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه هم بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا کوي. نه یعنې که واقع ترته ووایم چې مېرمن مې ډېره مایوسه، یعنې تر سهار پورې چې بیا مې ورسره خبرې په سهار ته بیا وکړي، بالکل شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر نا امیده. زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو. ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغه ته مې ډاډ ورکولو چې نه ان شاء الله داسې مشکل بنی به مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده، او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، لکه زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغه عمره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم ګرته چې کلونه پرې تېرې، بیا دغه اغزې دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال شو، مخپله د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي یو سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ. کله نظام سقوط شو هغه شونو یعنې بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا در زما هیله و چې زه باید ماستري وکړم یا د دکتورا تر ساتم. هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوندی دی چې د کار دپاره په خوشحالۍ سره یو د سړي ورته یو هیله چې زه هیلې ته ځان رسوم، چې څومره وخت تېرېږي یعنې د پروسه کال په نسبت سه کال، زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کوم علاقه وه زما د درس سره چې وه بیخي یعنې که درته ووایم د صفر درجه ته را رسېدلې. مخکې به ما کوو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو به مې، اوس که درته عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب میسې ایښی دي اخیستې مې دي، هیڅ مطالعې ته زړه نه کېږي. چې ما سره یو د دکتورا کوم اهمیت ونه لري نو بیا خامخا په ځواني کې هغې مایوسه کېږي، نه غواړي چې نور زده کړې وکړي. ځکه چې په یو ملک کې د سل بار زبې دومره تکلیف او ستونزه او دا په ځان تېرومه چې څه اهمیت نه لري.
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پانتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه؟
مکتب دوره کې درته وایم، د مکتب په دوره کې زما پلار، زما ټولې مشرانې خويندې وي، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه پولیسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و. د دې بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایي ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې، بیا همداسې ښار ته رالو، خو مشکلات ډېر زیات وو، ډېرو مشکلاتو سره. یعنې که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې، په مسجد کې به پاتې کېدو، خپل سبق ومویلو. هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره، داسې ورځې راغلې دي چې موږ پکې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړي. بیا هم هیلې وې، نه غوښته چې خپل زده کړې همداسې پرېږدو. کوشش هم وکړو پوهنتون هم وویلو، د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم. ما ویل چې ماسترۍ نه وروسته د کړه، باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو. ونه شو، ځکه چې مکتب د دورې مشکلات، او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات، او بیا د پلار سره، د کورنۍ سره، د هغوی مشکلات، هغوی سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول. یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړې، خو اوس چې هغه وختونه را دی، یعنی ماته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کې ما ویل کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې. یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی، نو د دې نه به ډېر خو د تعلیم د ټول، یعنی که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کینم، د ټول همداسې حال دی.
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي، وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپل څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وه هلته، زه داسې ماحول کې وم، ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم. زما او نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړ کنه، نږدې وو هغه د ډاکټرانو، وو هغه زامن ما سره وو کنه مکتب کې، نو ماته ډېر خوند راکړ. بس علاقه زما پیدا شوه دې سره.
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي، استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل؟
کوشش د سینه ده چې یو څوک استعداد نه لري دا په دې معنی نه ده، نو هر سره چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي. دا مهمه ده چې استعداد وي، او باید ترڅنګ ورسره کوشش وي. چې کوشش نه وي استعداد هیڅکله نه پیدا کیږي.
د سره ته ویلی سي کله چې تاسو زده کړې کولی کنه، په څومره مشکل باندې، مثلا اقتصاد څنګه و، تاسو رسیدګي کولای سوای، نسوم کولای، کار مو کو، درس مو لوسته، که یوازې کار بو کو؟
سو چې ما پلار خو استاد وو مکتب کې، بس و اتلس غړي پاملا مر په غاړه وو. اقتصاد خو خراب وو، خو ما دې تر څنګ کار کولو. بعد له وخته بیا مکتب ته تلم، سار کې هغه نه چراغلم، بیا کار کولو، بیا راتلم کور کې درس وایلو. نو معمول انداز تر اخر د تبا پورې ما کار کړی دی. ما د کوره پیسې نه دی اخیستی، نه مې یادېږي. دا تر نن ورځې پورې کنه زه په خپل هغه روان یم، کار نه باندې روان. چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي. اقتصادونه خراب وو کنه، اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو. کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي، نو هم درس کېږي هم کار، دواړه کېدلی شي؟
بالکل کېږي، بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي.
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کی؟
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي کنه. زه به سبا دغه درس وایم، د درس نه چې راشم بیا کار کوم، بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کی. نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي.
چې اقتصاد ښه نه، څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي، دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختیږي؟
نو طبعا اقتصاد چې ضعیف وي، او د اوچا دغه غذایي رژیم هم ښه نه وي، طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي. ته نور ګورې، خپل ځان ګورې، مقایسه کوي، کار کوي، ستړی وي، چې ستړی وي مغز هم ستړی وي، نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي. خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی، نو هغه بیا نه کېږي. خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله، بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې اته پنځه کې درس مو وایي، کار مو کوي، او خپل اعصاب هم آرام وساتئ تر څو ښه درس زده کړی سوئ؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه، هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه، نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی، ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو، نمره به وه، نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ، نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي که د افغانستان اوسنی وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې، تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده، ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي، هغه درې کاله تیر شول، هغه دولسم هغوی نوره پات شو، هغوی نوره مکتب نه شي ویلی، ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي. که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي، هغه هم همداسې. دا موضوع ډېره جنجالي ده، ځکه نجونو ته ډېر ضرورت دی. موږ اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې، شاید 45-50 زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي، اوس موږ شاید 45-50 ونه لرو.
ډاکټر صاحب، تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ، څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي؟ مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري، څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې 9% ضرورت دی، دا 10% هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي، که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي. ډېر زیات عرشه ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه، که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده، څومره یو بل ته په کومک سره، یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته، د افغانستان بیچاره او مظلومو خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ، له خپلو تجربو راتوئ.
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانی او نارینه ډاکټران د یو بل سره ډېر نږدې اغه لري، که اړیکه لري، د دې په ملتیا سره موږ تشخیص ته رسیدلی شو او زموږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي. یعنی لکه نوکو ورای ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله، تاسو کار شروع که، تاسو سره تابان ښځینه کارکوونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې، اوس بیخي په نیست باندې حساب سولې. د دغه دوو حالتونو توپیر راته وایه، که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سي برخه کې. دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې، په کلینیک کې، او بیا چې نجونې نه وې هغه دوی نه راتللې، فرق را توی دیدو دو وقتونو؟
نو طبعا تاسو معلومات ته چې افغانستان خل کوشش کوي چې زنانه ډاکټر ته د خپل ټول مشکلات وایي، هغه وخت ډیر راحت بو زنانه ډاکټر به چراغله، هغه ته مونږ زنانه ډاکټر ورولې کړه، هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د به ټول ورته وایي. لکه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډیر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي سوانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسیږو. فرق دغه ده
که تاسو کنجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس ویلی ده، ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نسي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول، نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې، هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده، ماښام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر وو. نو ډېر زیات یې وځورولم، ډېر زیات.
د دې کار آینده تاسو څه رقم وینئ که دوام داسې دوام وکړه؟
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې ده سړیانو ته نه شي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې غوته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکی دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانې وای، یا د طب په برخه کې اخري مسلکي ډاکټرانی وای تعداد مناسب وای او رسیدګي ټول افغانستان ته کولای شوای نو اوب ډیره بهتره و. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم زوریږي او موږ هم زوریږو. حالات ډیر زورونکي دي خو معلومه خبره ده
که وګرځو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت شوی و، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلي وې، څومره موږ تاسو د پیشرفت خواته روانو که په غلط خبرې راته وکړي.
جمهوریت وخت کې ډیر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بې سواد و، خو د جمهوریت پر اترو سره ډیرو خلک سواد ته مخه وکړه. ډیر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډی یانو خلک وکړي، ماسټری ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډیر پیشرفت وکړ. نجونې خو په لوړ تعداد سره که ووایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو. یو سیم د هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ یې وینو د جمهوریت د وخت دی.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، غواړي چې تعلیم څه فایده ما ته څه راکولی شي. دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړي.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي. تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي؟ تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته دا وي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کوي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، خو بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس باروي. بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته دې اوله کې خلک دې نه ځوروي نور.
بلې، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولي دي. نړیواله ټولنې دا اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دې نه وژغوري. دا ټول عوامل چې ودې دي زرا سره همدې راوستل. نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې نو د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلک نور د دې حالت نه وژغوري.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت تر غنداد ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړوي، نو بیا ته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته د ایران حکومت ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچري یا جنې اخی دا ولې نه دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورټ مصرف وکړي، هم پر ویزه مصرف وکړي، یوازې ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا ژغ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلین کیږي؟ پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولر سي حالت بیا پاسپورټ چيري دا ولي ورشيدي؟ دا ژغ باید واوریدل سي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري زایل ټلیفون نه د پاره زو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم، دلته غرته چروخه جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د زابل ولایت ترغنده ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاری د کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې که زولی دي، بانکي جهاني که زولی دي او که ستاسو پیسې کنګل دي موږ موږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه کړي دي په چاند پسې دي نو زموږ ژغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ ژغ نه اوري موږ ژغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینونه راته راکړي وسلام ډېره ډېره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موستي په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتا د بی بی هاجری او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی ازمایښته بریالي وتل نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د اسماعیل علیه الصلات والسلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودانه کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړي هغه وخت چې د کعبې شریفې دیوالونه جوړول دا دعا به ویله اے پاک او لوی خدای زموږ دا هڅه ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې اے خدای موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې کوم پیدا کړه چې ستا مکې اوسېږي موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه اے لوی خدای په دې ملک د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه الصلات والسلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو دا ودانی یوازې د عبادت لپاره نه ده بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو له برکت څخه د کور او د عالمانو د لاښوونو مرکز ټاکل شوی وو موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولې دي نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام مړینه ده ابراهیم علیه الصلات والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو پر حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام باندې لس صحیفې نازلې شوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې
درسي ساعت
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم به امر الله د 1461 څخه تر 201 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نورسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم به امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم به امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه. سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 201 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېنستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بالاخره په 1240 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېنستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شول. دوی ټولو حکیم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1240 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابو بکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېنستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودي، هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقی او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او
سفر کړهونه په ځان وکړل او ډېر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو، خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنۍ له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنۍ د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزۍ ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزي سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسونې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن شو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای شو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه پتنګ سوي و د هیواد د امنیت غوښتونکي و شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتید او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مول اصل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بي ثباتي پتنګ شوي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسی دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روختن پاکلمي د زموږ ژغتر لوړ مسولینو پر رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ ولدارته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات کښنا کې شه داله ام په مریضان ورنیس نو موږ ولک په دغه کله باندې زموږ سره همکاري وکړي ورور په سي 400 راځي هغه د شپخانه د میرینو در ما پین سره ورکیش نو موږ ولک په دغه کار کې همکاري را سره وکړل ورور ز خپل مو سي مریض يم ام یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر ماسکه دا وتا کو کرای نه غواړي نور ارڅ خپل په پیسو باندې رنیس.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی په رارسېدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دې ورکړي. کېدای شي د ده لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران سلیم له خوست ولایت څخه. د زده راډیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفاره سره په اړیکه کې شي، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په کې کوشش وکړي چې را خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.